عملیاتو کې د داعش دوه تنه غړي وژل شوی. که څه هم طالبانو ویلي چې دوی د داعش ډلې جرړې استري، خو افغانستان، پاکستان او سوریه کې لا هم د داعش د بریدونو ویره پر ځای ده. تازه د سې شمې په ورځ د داعش د زپلو نړیوال ائتلاف په مادرید کې غونډه وکړه او یو ځل بیا یې د دغه ترهګرې ډلې په زپلو ټینګار وکړ. د مادرید د غونډې ګډونوالو ویلي مخکې له دې چې د داعش ګواښ اروپا او امریکا ته ورسیږي، د دغې ډلې عملیاتي وړتیاوې، مالی سرچینې او د جلب او جذب هڅې باید وځپل شي.
ازادي راډیو ته ورجوینې سي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
په تایلند کې وحشي فیل چې نږدې څلور ټنه وزن و او د مسؤلینو په وینا د شاوخوا 15 کلونو و، یو دوکان ته ورنوته او دوکاندار یې حیرانه کړي چې څه ورسره وکړي. دا پیښې جزئیات له مچی برناورو.
د تایلند په شمال ختیځ کې د ناخون رات چاسیما په ولایت کې چې کله تیره اونۍ د جون په څلورمې یو دوکان ته وحشي فیل ننوت، دوکاندار وارخطا شو، د موبایل ور واخیست چې ژغورون کوته زنګ ووهي. دا وژی فیل هلته د کایا په نوم له ملي پارک په خوړو پسې ورخلی و. فیل د دوکان په قفس چو کې خواړه پلټل. د وریجو نه کڅوړې تشت کړې، یو ساندویچ هم نوشي جان کړ او څو کیلې تر ستوني تیرې کړې چې د دې ټولو ارزښت د تایلند په پیسو اته سوه بایټه کیشي. دا تقریبا د 15 امریکایي ډالرو معادل پیسې دي. د تایلند ملي پارکونو، ځنګلونو او نباتاتو د ساتنې ادارې په وینا په 2014 کال کې په دغه هیواد کې د وحشي فیلانو شمیر شاوخوا 4000 ته رسیده. د کایا د ملي پارک لمنځه کله ناکله وږي فیلان په ناخون رات چاسیما کې د خلکو د کورونو خواته د خوړو په لټه ځي، خو دا لومړی ځل و چې یوه دوکان ته ورغلی و. دوکاندار نارې کړې چې فیل ووځي. فیل هم چې سر او تنه یې د دوکان پر چت لګېدل په شاشه روان شو او تقریبا 10 دقیقې وروسته له دوکانه ووت. د دې فیل تصویرونه په خواله رسنیو کې خپاره شوي دي. دا تصویرونه د دوکان کمرې اخیستي دي. د ناخون رات چاسیما یو شمېر اوسیدونکو اسوشیټډ پرس اژانس ته وویل چې ځینې وحشي فیلان د دې پر ځای چې په ځنګل کې د ونو پاڼې او نور واښه وخوري، د انسانانو په خوراکي موادو لکه د ډبیو دننه خوړو اموخته شوي دي. د شویو د متخصصینو په وینا یو لوی فیل هر ورځ تقریبا 150 کیلوګرام خوړو ته ضرورت لري چې د لوبیا نشدې 315 ډبی کیشي.
ل خبرونو ور اخوا
د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونې خونوایي د افغان سوداګرو یو لس لري له هم په واګه بندر کې بندې پاتې دي. د دې خونې د مدیر پلاوی غړي خان چنل کوزي صدر رادیو ته ویل شي د دې ستونزې د حل لپاره هڅې روانه دي. نور تفصيل اکرام الله اکرام نورو.
که څومره پاکستان او هندستان ترمن د شخړې لامل یو سل 500 څخه زیات لاري چې په افغان سوداګریزو توکو بار وی او په واګه بندر کې یو میاش بندې پاتې شوې، شاوخوا دوونه مخکې هند ته د ننوتو اجازه ورکول شو، خو یو لس لاري لا هم د پاکستان په واګه بندر کې بندې پاتې دي. د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونې خونوای د هغه لاري دي چې د پاکستان دننه په ځینو ګمرکونو کې بندي وي او وروسته واګه بندر ته ورسېدي. د دې خونی د مدیر پلاوی غړي خان جان الکوزي ازادي رادیو ته وویل چې د دغه سوندې د حل حد سره روان دي او جرب دغه لاره یو ته د تیریدو اجازه ورکړل شي. دا وای دا هغه یو لس لاره دي چې په ځینو ګمرکونو کې بندي پاتې وي او وروسته اجازه ورکول شي. موږ لیستونه تیار کړی، هندستان، پاکستان او افغانستان د سوداګرۍ وزارت ته مور کړی دي. موږ سره اجمنه شوی چې ډیر جرب د تیریدو اجازه ورکول شي. نو موري افغان سوداګرو غوښتل تر هغه چې واګه بندر په بشپړ ډول نیو خلاص شوی هندستان ته د صادراتو لکولو ډډه وکړي. یو شمیر هندي رسنیو تازه خبر ورکړی چې په دې یو لس لاره کې نیمه خرابیدونکو توکي بار دي او په واګه بندر کې هندستان ته د وختو انتظار باسي. انډین ایکسپریس د یو شمیر سوداګریزو سرچینو له قوله ویلي چې په دې موټرو کې وچه میوه بار دي، خو په هغه لیست کې نه وي شامل چې مخکې په واګه بندر کې بندې پاتې وي، خو ښکاري چې دا یو تخنیکی ستونزه و. دغه ورسپانې ویلي چې اوس د پاکستان حکومت په افغانستان کې د طالبانو له حکومت په دیاړه د اړینو اسناد غوښتنه کړي. په ورته وخت کې د افغانستان د وچو میوه د صادرونکو ټولو نوایي کڅوم دغه یو لس لاري او تبجر په بندر د وختو اجازه ورکول شي، خو د مسلې د یادو توکو د سوداګرو لپاره جدي اندیښنی پیدا کړي. د دې ټولنې ویان خالد احمد رحماني ازادي راډیو ته وویل
په خاطر مو مشکلات کاغذایشن یا چا
دی دغه ستونزې لامل څو نه په سرحد کې بندې پاتې شو چې لامل د سوداګرو اندیښنی زیاتې شوې وي، ځکه په دې لاریو کې تر ډیره غذایی مواد بار دا چې د هندستان او پاکستان هوا ډیره ګرمه ده، نو د سوداګرو مالونه د خرابېدو له ګواښ سره مخ دي. لاندې عمله سوداګر ډیر اندیښمن دي. د روان کال د اپریل په 14مه د هند کشمیر په پلګام سیمه کې لمرګونی بریدو سچې لاملې د هند او پاکستان ترمن تاوتریخواله رامنځته شو. د افغان سوداګرو لګ تر لګه 150 لاري په واګه بندر کې بندي پاتې شوې، خو لنګ دی یوه میاشت ځند وروسته ورته هندستان خواته د تیرېدو اجازه ورکول شو. د افغانستان د سوداګرو او پنګونې خونی ویلي چې په دې موده کې افغان سوداګرو ته میلیونونه ډالر زیان ورسید. د حبیب الرحمن په نوم یو افغان سوداګر چې سوداګریز مالونه یې نږدې یوه میاشت په سرحد کې بند پاتې وو، ازادي راډیو ته وویل چې د بندر د بندیدل لامل یې زیان ولید.
موږ مټرونه ټول واوښتل، په تقریبا 20% نقصان ورته ورسېد. یو مالو ټول چې سوالاو 20% کم سي کم تاوان ورته رسېدل.
د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونې خونه وایي چې دا هیواد هر کال د واګه بندر لاره له هند سره د وچو میوه شاوخوا 1500 میلیونه ډالر سوداګري کوي. یادونه ده چې شاوخوا څلور میاشتې وړاندې د هند بهرنیو چارو وزارت د افغانستان او هندستان ترمنځ د سوداګرۍ لپاره د چابهار بندر یادونه هم کړې و. په افغانستان کې د تیر جمهوریت حکومت پر مهال له هند سره افغانستان د هوایي دهلیزونو لارې هم سوداګري زرا کړ ورکړه کوله چې اوس مهال غیر فعال ده.
لښخړو
له اعتراضونو
له بازارونو
له لوبغالو
له نړۍ
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سکیور
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
اسې زموږه کلاس اته راډیو ناوري کڅم په افغانستان کې اعلان کړي چې د روکلن رئیس له شپږم ټولګي پورته جنیسته کون کې د طالبانو حکومت له خوا لسته کړو راګرځول شو، خو یو شمیر آنلاین خوانسي او خوانیس مرکزونه جوړ شوی چې مسؤلین وایي هڅه کوي په دې ډول د دې محدودیت منفي اغیز یو څه کم کړي. د پته سال کې د تازه د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون یو پوخانی مشر سیما سمر ویلي لسته کړو د جنونو منع کول په لاندې مهاله او ګټمهاله کې د افغانستان د خلکو پر راتلونکي باندې منفي اغیزې کوي. تفصیل سنا کاکر ناورو.
ما په فکر رشد و شگفتی هستیم. میخواهیم که همتراز جهان اول باشیم و برای همتراز شدن باید از یک نقطه آغاز کرد که ما هم آغاز کردیم.
د بانو په نوم د آنلاین ښوونځي یوه مسؤله فاطمه محمدی وه. دا وایي د آنلاین ښوونځی چې د یو شمیر ځوانانو په نوښت جوړ شوی د ښوونځي د لومړنۍ ابتدایي دورې وروسته ټولګي زده کوونکو ته درسي مواد چمتو کوي او خدمتونه یې بشپړ وړیا دي.
در خدمت شاگردان
لوم تر دولسم ټولګي زده کوونکو په خدمت کې دي. هغه نجونې چې په افغانستان کې له زده کړو پاتې دي او دغه شان سموک هغه هیوادوال که هغه هلکان د نجونې چې په ګاونډیو هیوادونو کې به برخلیک او له زده کړو پاتې دي، موږ په آنلاین ډول ورته فرصت برابر کړی چې حداقل استفاده ورڅخه وکړي او خپل درسونه ووایي.
د فاطمه په خبره تازه دوی د یو جرمني بنسټ ملاتړ خپل کړی او د افغانستان د تعلیمي نصاب د موادو ترڅنګ چې په غږیز او پی ډی اف باندې وړاندې کوي د انګریزي او جرمني ژبې د زده کړې پروګرامونه هم لري. میترال کوزای بیا د سهار په نوم د یو ښوونیز مرکز مسؤوله ده. د ازادي راډیو ته وویل چې دوی په آنلاین ښوونیز مرکز کې ریاضي او انګریزي ژبه زده کوونکو ته تدریس کوي. نوموړي دغه شان د یو شمېر نورو پروګرامونو یادونه هم وکړه چې د دې په خبره هم ټول د خدمتونو وړیا دي.
اگر چی نمیتونه جوگزین خود
کته هم د رسمي مکتب ځای نشینی ولی خو ته بنبرسته کوي، ځکه از موږ پروګرامونه څورخیز دي. د دې تر څنګ چې یو مهارت زده کوي ځین نور موضوعات هم موږ پرې کار کوو، لکه د میرمنو په خپل نفس د اعتماد موضوع، د فزیکی او رواني روغتیا په اړه معلومات، ان قیدګي او امیندواري، د دې ټولو په اړه موږ سره کار کوو.
اغلی محمدی اول کوزی ازادي راډیو ته وویل دوی هڅه کوي په خپلو دی فعالیتونو سره په ټولنه د نجونو پر زده کړو د بندیز منفي اغیز تر یو بریده راکم کړي. دوی له نورو ځوانانو هم غواړي چې په ورته اقداماتو سره د امکان لا پیاوړی کړي. دا په داسې حال ده چې تازه د افغانستان د بشر د حقونو د خپلواک کمیسیون په خوانی مشر سیما سمر ویلي له ښوونځیو او پوهنتونونو د نجونو منع کول په لنډمهالي او اوږدمهالي شرایطو کې د افغانستان په خلکو په ځانګړي ډول د ښځو پر روغتیا ډیر بد منفي اغیز لري.
نوموړی چې د جرمني په فرانکفورت ښار کې د ولادي او نسایي ډاکټرانو ټولنې د کانفرنس په څنډه کې چې د نګریاتیا هیوادونو استازو پکې ګډون کړی، دوی چویلا سره په مرکه کې ویلي دا بندیز یوازې ښځې نه زیانمنوي بلکې په ټوله کې ټولنه زیانمنوي. اغلې سمر وړاندې ویلي یوه باسواده میرمن د کورنۍ وضعیت بدلوي. د یادونې ده چې طالبانو پر افغانستان تر بیا ځلې واکمنېدو وروسته نجونې له شپږم ټولګي پورته له زده کړو راوګرځولې. بیا د 2022 کال په دسمبر کې پوهنتونونو ته د دوی پر تګ او لوړو زده کړو هم بندیز ولګوه، او د 2024 کال په دسمبر کې بیا په طبي انسټیټیوټونو کې هم دوی له زده کړې منع کړې. د ملګرو ملتونو ښوونیز، علمي او کلتوري ادارې یونسکو په دې وروستیو کې ویلي چې په افغانستان کې دا مهال 1.4 میلیونه نجونې له زده کړو بې برخې دي، او که په دغه هیواد کې د زده کړو بندیز تر 2020 کال پورې دوام وکړي، له 4 میلیونه زیاتې نجونې به له زده کړو بې برخې شي. د نجونو لپاره آنلاین ښوونځي او د زده کړو مرکزونه که څه هم یو شمېر نجونو ته د زده کړو امکانات برابر کړي، خو ډیری دوی مخکې ازادي راډیو ته ویلي د انټرنیټ د پیرلو وس نه لري او کیفیت یې هم ښه نه دی. په ورته وخت کې د زده کړو د برخې فعالان هم دا زده کړې بې اغېزه نه ګڼي، خو ټینګار کوي چې په هیڅ ډول د حضوري زده کړو ځای نشي نیولی.
د امریکا لاملاتړه برخمن د غزي بشري مرستو بنسټ ادا کوي چې حماس وسلوالې ډلې د کارکونکو پر یو موټر امرید کړی دی. امریکا او اروپایي ټولنه حماس وسلواله ډلې او ترهګري سازمان بولي. فرانس پریس خبرې ایجنس ویلي په برید کې 15 کسان وژل شوي او 100 ټپیان دي. دغه بنسټ په یو بیان کې ویلي په سیمه ییز وخت د شپې 10 بجې چې حماس وسلواله ډلې پر هغه موټر برید وکړ چې د غزي د بشر دوستانه بنسټ غړي یې پکې سپاروه. د بیان له مخې په برید کې وژل شوي او ټپیان شوي ټول هغه فلسطیني وګړي او مرسته رسوونکي وو چې د غزي په جنوبي ښار خان یونس کې اړمنو کسانو ته مرستې رسولي. دا نمرای زلنه دی چې د بشري مرستو پر کارکونکو او مرسته ترلاسه کوونکو کسانو بریدونه کیږي. په تیرو دوو اونیو کې اسرایلی عسکرو پر هغو فلسطینیانو ډزې کړي دي چې د مرستو د ترلاسه کولو لپاره راټولېږي. تیره یوه اونۍ کې د مرستو د ویش پر مهال د اسرایلي عسکرو په ډزو کې 20 کسان وژل شوي دي. د روان کال په مارچ میاشت کې د حماس او اسرایلو ترمنځ له لنډمهاله اوربند وروسته غزې ته د بشري مرستو رسول د اسرایلو لخوا ځنډول شوی و. د غزې شاوخوا 2 میلیونه وګړي په بشپړه توګه بشري مرستو ته ځکه اړمن دي چې د اسرایلو د بریدونو په ترڅ کې غزه کې د خوراکي موادو د تولید تقریبا ټول تاسیسات او ظرفیتونه ویجاړ شوې دي.
ستاسو لا پیغامونو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الله مو خوشاله سلامت او ژوند دې وسه. از ما فکر سره چې دا کوم تنکس چې روان دي، دا چې څنګه مخکې شیخ صاحب هم یو فرمان کړی دی چې مقصد کار او اهل کار ته وسپارل شي، از ما فکر سره دا به شی چې کوم کسان چې دی وس فرض مثال په ادارو کې ناست کار نه کوي، دغه سناسي ما شخلي خو ریاستونه هم ستپ دي کې چې هیڅ کار نه کوي ټول ورځ دغه سناسي وي. کدا کسان لري سم مثال فراغه پر دایو باندې مسلکی کسان مو ګمارل سي، او بل دا چې د پونتون استادان ډیر روزل سوي دي، ډیر مسایل په سوي دي. کچې د پونتون استاد هم لري سي نو ډیر پرمختګ به نه وسي، کارونه هم ډیر د خند سره مخ سي، تعلیمي کچه هم بیخي کم سي. سم فکر سره چې کوم بودیجه چې وسط تصویب سوي د شپې کې سم برخه ورکو وسي دغه تعلیمي مراکز ته پاملرنه ورته وسي. دا خو بیخي ظلم دي. سم فکر سره چې مثال هغه کسان په ادارو کې ګمارل کېږي چې هغه د کار اهلیت ونه لري، مثال نو هغه کسان چې د کار اهلیت ولري هغه کسان جن لري کېږي جن لري کې دا خو ما فکر سره شکار نه دی. ځکه که تنکیس کې راځي هغه کسان چې په تنکیس کې وات کې چې هغه مثال دغه سي په ادارو کې ناست وي کار نه کوي.
سلامونه دی آزادې رادیو ټولو کارکونکو ته، خدای دې وکړي روغ او جوړ به یاست. د غزنی ولایت د مکور دی ولسوالۍ په اطراف کې کلینیکونو کې د صحیح روغتیا وسایل ډیر محدود دي، ډیر کم دي. دلته سیمو کلینیک ته ورسو بیخی یو پاکټ یا دو پاکټه ګولۍ راکې نورې ټولې دواوی له شخصي وسخه وي، نو دلته امکانات ډیر محدود دي، ډیر کمزوري دي.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
اساسي او بشري حقوق. درن دوستانو د اساسي او بشري حقوقو یم بلې خبرونه ته خراغلي. په دې خبرونه کې په ودونو او نورو د خوښۍ په مراسمو کې د موسیقۍ د غږولو په حق باندې خبرې کوو. له موږ سره میلمه دی د بشري حقوقو په برخه کې نړیوال ترینر ډاکټر حیات الله حتید. ډاکټر صاحب، په پایل کې درته وایي چې د خوښۍ مراسم باید څه ډول ولمانځل شي؟
الله جل جلاله چې موږ تاسو ته بعضې فرصتونه راکړي د خوشحالۍ، نو دې فرصتونو کې باید مسلمانان خوشحالي وکوي. لکه څنګه چې ځینې وخت کې انسان خپه کیږي، غمونه وي، مشکلات وي، ستونزې وي، انسان خپه کیږي، نو الله جل جلاله د خوشحالۍ موسمونه هم موږ تاسو ته راکړي. لکه د مثال په توګه باندې په ودونو کې چې خلک خوشحاله کیږي او یو ځای کیږي او خوشحالانه کوي، مثلا په اخترونو کې، ټولو مناسبتونو کې د رسول صلی الله علیه وسلم نه دا شی وارد شوی او دوی ان شاء الله چې شرعي ته حرج بنوي. حتی یو وخت کې د ودونو پر رابطه باندې حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها د رسول صلی الله علیه وسلم بیبي وه، نو په مدینه منوره کې یو واده ته تله، نو رسول صلی الله علیه وسلم ورته وویل چې تاسو چې واده ته ځئ نو واده کې به څه به وایو؟ چې څه به نه وایو، بس ورځو ملته کینو. وینا د انصار چې دي دا ډېر مست خلک دي او د دې د سندرې او دا شان ډېر زیات خوښیږي. بیا یو متن ورته ولوسته چې اتیناکم اتیناکم فحیونان حییکم لولا لم تکن الحبه السمراء لما كانت هذه العروسه فيما معنا، یعنی موږ تاسو ته راغلو خوشالین ته راغلې، کچیرته موږ تاسو ته ښه راغلاست وایو او کچیرته دغه سره غنم نه وای نو زمونږ دغه سپینه نوکۍ یا د سره نوکۍ به نه وای. دغه موږ تاسو چې دریا ورته وایو یا بل څه ورته وایو، په دې رابطه باندې هم داسې متنونه شته چې د کې انشاءالله چې شرعي څه حرج نشته. خو په ټوله کې په خوشالیو کې څو معایر دي، نو کې جزاره تر کوي دغه ضوابط او دغه شرایط چې زموږ ساسو مبارک دین شرح کړی، دغه به زه سره شریک کړم چې هغه شپږ ضوابط او شرایط زموږ ساسو دین پیشنهاد کوي چې هر خوشحالی پکې اصل دی او خوشحالی باید پکې وشي. خو دغه شپږ مسایل چې دې ته باید سره متوجه شي چې لومړی خبره دغه ده چې په دې کې اختلاط باید نه وي، یعنی څه معنا؟ نارینه د نارینه سره او زنانه د زنانه سره. دا صحیح خبره نه ده چې زنانه د نارینه په منځ کې ګډیږي، نڅا کوي او سره ګډیږي، اختلاط وي، یا نارینه د زنانه په منځ کې مثلا ګډیږي، اختلاط وي سره، نو په دې رابطه باندې زموږ ساسو دین کې دا ممانعت راغلی. وایي: سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلك أطهر لقلوبكم وقلوبهن. 53 نمبر آیت دی. دوه خبره د حجاب مسله ده، چې الله چې فرمایي چې یا ایها النبی قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنین يدنین علیهن من جلابیبهن. احزاب کې 53 آیت دی. اے محمد صلی الله علیه وسلم، ته وایي خپلو بیبیانو ته وایي او د مؤمنانو ښځو ته وایي چې دوی حجاب وکوي، پرده وکوي. یا د مثال په توګه باندې د شرابو چکل چې انسان خپل عقلونه لاس نه ورکړي، شراب چکل چې حرام دي زموږ ساس په دین کې نشته. ايها الذين امنوا انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل شيطان فاجتنبوهم. اداك انه يم نمبر آیتي. نو شراب هم چکل حرام دي، نو دغه محرم شان په صورت ونسي او اسراف ونشي او اعتدال وشي، خوراک او حتی پډیر زیات او افراط او تفریط نه کارونه خسل شي. او څلورم خبر دا ده چې دلمنزل زمو شي اکثر خلک خوشالیان تزيد المنصب قصه کې نیوي، نو دغه المنزونه چې دي الله جل جلاله موږ تاسو باندې دا فرض کړی دي. دغه واده ته هم ساي حاضري نیت دغه وکوي چې طرف مقابل خوشاله شي او یو قسم خوشالي ور داخل کړی دی انسان پاک. البته څوک چې دعوت کیږي او بلنه ورته ورکول کیږي، نو دغه بلنه دلته واجب ده. نو دغه چا چې بلنه ورکړي، دغه بلنه د قبل دوی لپاره دغه نیت ډیر زیات مهم دی چې د انسان ټول د تلل په خیر کې حساب شي. شروط او ضوابط چې په نظر کې ونیول شي، نور ټول خوشالیان زموږ ساسو په دین کې مشته، زموږ ساسو په عناناتو کې مشته، زموږ ساسو په کلتور کې هم شته. نو خوشالیان کې به خوشالۍ کوو او غمونو کې به د خپلو دوستانو سره غم شریکي وکړو. خو اصل دغه دی چې د هر موضوع خپل حق ورته ادا شي.
بله ډاکټر صاحب، په دې خبرې وکړو چې خبرونه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ده، څومره د یو کس د حق کېدلی شي چې دغه واده وسی، دغه په واده کې هغه واده لکه واده غوندې تجلیل سي، په کې مثلا خوشحالي وسی، په کې مثلا چمبه وهل سي، او دغه واده فرق د یو مړي له مراسمونه، د یو ختم له مراسمونه وسی، دغه ته څونه د یو چا اساسي او بشري حق کېدلی شي چې په خوښي کې خوښي معلومه سي دلته خوښي ده؟
دقیقا د هر انسان دغه حق دی چې خوشحالي وکوي او د دوی حق دی چې نور خلک ته هم خوشحالي ورکړي. دا شعر رضی الله تعالی عنها رسول الله چې حدیث شریف متاسته او د ټول انسانانو حق دی چې دوی خوشحالي وکوي. زموږ تاسو په مبارک دین کې ضوابط او شرایط ذکر شوی، نو د دې پرانا کې چې دا خوشحالیان باید وشي، د مړی او د ژوندۍ په سلام باندې خوشحالیان فرق باید دغه وي. د جدي په خارج سود عربستان په هیواد کې زما یو دوست و، دغه د بچی واده و، نو ماته وی چې ته یو څو خبرې وکوه د خلکو ته. ما چې مایک واخیستو داسې بربام خسته کن، اگر چې زم د موضوع په رابطه باندې ما خبرې کوله چې د نارینه او د ښځې دپاره څنګه دوی ژوند کولی شي، څنګه دوی د ماشومان تربیت لپاره په موضوع کې زه لګیا وم، خو چې ما بربام وکتو بربام خسته کن و. نو دلته تقدیر یو بل یو کس ته هغه بعضې ساتریان لري، ترانې لري، او ماشومان ته بعضې تشویقي هغه لري، پروګرام لري. شیخ عبدالله سمرخندي ورته وایي، نو هغه نه ما غوښتنه وکوله چې هغه مایک واخلي او د خلکو باندې لږ خوشحالي ور داخله کړي. تقدیر هغه څه جوایز هم راوړي وو، څه انعامونه هم راوړي وو ماشومانو کوچنیانو لپاره. نو هغه پروګرام ډېر زیات دلچسپ و، واقعا زنه زه خوشحاله شوم. ما مایک مې ورته ورکړو او هغه پروګرام مخکې بوتلو. زما هدف دغه دی چې لکه تاسو مهرباني وکوله د واده نه ختم جوړ نه شي، او خیرات ورنه جوړ نه شي، او مړی ورنه جوړ نه شي، او مطلب دا چې ټول هغه پکې نه وي. البته ښه خبر ده که څوک یو فکر رسوي، یو چاته ذهن سازی کوي، بعض مسائل باندې مثال ته باندې خبرې کوي، دا ښه خبر ده. خو چې خسته کن نه وي، او ډېره زیاته مهمه مسله دغه ده چې زموږ ستاسو د عنعناتو، زموږ ستاسو د کلتور، او زموږ ستاسو د مبارک دین سره په ټکر کې هغه کوم فعالیتونه چې په واده کې کېږي چې ورسره هغه نشي صاحب شخته نشي.
د واده په مراسمو کې مداخله د یو حاکم نظام لخوا نه، چې مثلا میرمنې دلته ځان سره د ایم پی تری چې ورته وایي دای ولې راوړی ده، مثلا کله چې زوم ناوی هغه خاص مراسم سرته رسوي لکه کیک پرې کوي، آینه مصاف سودا مسائل، دلته بیلابیل سندرې هم دوته ځانګړې سوي دي. بیا دا میرمنې اخلي په موبایل کې مثلا یو سندره پلیک یا ایم پی تری چورته وایي، په دې کې پلیکي په دغو باندې مثبندیزونه لګېدلې دي. څومره د افغانانو پر روحیه باندې دا بد تاثیر کولی سي چې دوی هغه خپل د خوښۍ مراسم هم نسي کولی چې ولمانځي.
د خلکو په خوشحالۍ باندې بندیز لګېدل یا خلکو ته د حق نه ورکول چې دوی خوشحالي وکوي، او یا دوی نه غواړي چې خلک خوشحاله شي، د کې څوک حق نه لري. بالعکس، د ټولو انسانانو دا به خاص د حاکم نظام دی، او واجب دا یو دنده ده چې خپل ټولو هیوادوالو ته د خوشحالۍ زمینه مساعده کړي، او دوی ته خوشحالي ورکړي. ځکه زموږ ستاسو هیواد کې ډېر زیات ستونزې، ډېر زیات مشکلات وو، نو دا به دوی یعنی حق نه لري چې داسې کار وکړي.
یو خادي د خادي په څیر تجلیلول دا ګټې چې دي په ګټو به خبرې وکړو، مثلا څومره دا ښې خاطرې تر ډېرو پورې ژوندۍ ساتل کېږي. ګټې راته وایي کله چې واده دي، واده په ډول باندې لمانځل کېږي، مثلا پکې چمبا وهلي، پکې سندرې ویل وي، هغه کوم ډول سندرې ویل هغه ډول سندرې ویل، لکه څنګه چې تاسو را وکړه، لکه څنګه چې د اسلام دین اجازه ورکړې ده. د دغه ډول موسیقي درلودل په ودونو کې کومې ښېګڼې لري ډاکټر صاحب؟
د ټولو نه مهمه مسله دغه ده چې د زړونو خوشحالي ده. نو د کله کله چې زموږ ستاسو په ژوند کې ډېرې ترخې خاطرې لرو، او د خوشحالۍ وختونه زموږ ستاسو ډېر کم دي. د یوې نجلۍ او د هلک واده وي، نو دا تقریبا د دوی تاریخ کې دا تقریبا چې ډېر محدود روازي وي، نو دوی هم خوشحاله کېږي، او په دې باندې هغه د خلکو په مابین کې چې هغه مینه محبت الفت دی هغه هم زیاتېږي، او د دوی دا خپل کوم یادګارونه چې دي دا هم پاتې کېږي، او څوک راغلي وو څوک نه وو راغلي. دا د خوشحالۍ مجالسو کې اکثره وخت دا پاتې کېږي، او دا هم د دوستانو او د خپلو اهل د خپلوانو دا یو ښه طلایي فرصت دی چې دوی ټول سره یوځای شي، کورنۍ سره یوځای شي، ملګري سره یوځای شي، د مینې د محبت او د ورورګلوۍ په فضا کې چې هغه کې ستونزې نه وي، په هغه کې مشکلات نه وي. او دا حتی کله کله بعض خلک سره خفه وي په همدې ودونو کې، نه وي یوه صفحه خلاصه کړي، دوه کسان سره خفه وي، د واده وي یا د دوستانو د واده وي، نو هغه ورځي او یوه نوې صفحه خلاصوي، په دې باندې مینه محبت نورم زیاتېږي. او بله چې ټولنیز کوم او اجتماعي کوم ارتباطات چې ده پکې قوي کېږي، د کې د ملګرو او د دوستانو حتی بعضې احوال فرسي کېږي، کېدای شي بعضې ستونزې ولري، بعضې مشکلات ولري. او د ټولو نه زیاته خبره خو دا ده چې دا یو سنت دی، دا زموږ ستاسو دین موږ تاسو ته امر کوي چې رسول صلی الله علیه وسلم فرمایي چې اعلنوا النکاح وجعلوه في المساجد واضربوا عليه بالدف. دا امر دی رسول صلی الله علیه وسلم نه، وایي تاسو نکاح اعلان کړئ او په مساجدو کې وګرځوئ، او په دې باندې تاسو دریا ووایئ. د ترمذی کې حدیث شریف دی، نو دا د رسول صلی الله علیه وسلم امر دی. په دې کې د کورنۍ استقرار ډېر زیات مهم دی چې د واده خو باید اعلان شي، او یو هدف هم د اعلان دغه دی چې ټول خلک پوه شي چې پلانې جینۍ او پلانکي الګ سره واده وکولو. نو ځکه کورنۍ چې ده د اسلامي امت کې یوه مهمه خښته ده، او د دې وروسته به دوی به بچیان راځي او اسلامي کورنۍ به تشکیلېږي. نو دا ښه خبر ده چې دوی د کورنۍ استقرار لپاره د واده خوشحالیان ډېر زیات مهم دي. او بل اقتصادي سعودي لوري ته هم چیرته متاثر شو دا ولیمه چورته وای د ډوډۍ د خوینه د پارم ډوډۍ دا او د نارینه د پارم ډوډۍ دا یو مسولیت ځوان تور کول کی دا سره د خزه مسول شو د دین اورسته دا دوه انسانانو د دوی شریک سره ژوند دی د بیوزا سره وسی کی لکه بوتان سره یوځای وي چپلک سره یوځای وي د سنچ کی د چ استاس یو چپلک په دفتر کی بل بکور کی نه د چپلک به سره یوځای وي د بوتان سره یوځای وي نو خزه او خوند دوه سره یوځای وي لکه شپه ورځ سره یوځای وي د دوی راتلونکي ژوند دی د دوی اولادونه دی تربیه ده د کورنۍ مخشاله کی حتی بعض وړو وړو بعض خپګاونو بعض مشکلات چوي هغه هم د منځزي نو دا تقریبا یو نوې صفحه خلاصيږي دا صفحه باید په مینا باندې او په باور باندې او په احترام باندې نوې صفحه باید خلاص شي او د دې نوې صفحه لپاره باید ټول همکاري وکړي چې د نوې صفحه د خوشحالي او د مینې د محبت صفحه وي او دوی ته دعا وشي
bale ډاکټر صاحب په مثبت اړخونو خبرې وکړلې چې کله یو واده د واده په سیر منځل کیږي په کې چمبا وهل کیږي په کې خوشحالي وي په کې موسیقي وي په مثبت اړخونو وغږیدلو کچیر یو واده د سکیږي چې واده د ختم په سیر وي په کې خوشحالي نه وي په کې چمبا نه وي دا مسائل نه وي او ځوان چې په ډیر اواز سره خپل واده تجلیلي هغه ډیر زیات مصارف کوي مګر دغه تا غدي چمبا وهلو موسیقي او ساز اجازه دی ونه لري کنه دا څومره د ځوان یو ډول مایوسکیږي نه امید کیږي څومره منفي اثر لري
د رسول صلی الله علیه وسلم یو صحابي وو ډیر ښایسته نه وو او ډیر زیات فقیر وو او دای رسول صلی الله علیه وسلم ترغه ګیله ورته وکول او چې د ټولو خلکو ودونه کیږي او ماته څوک لور نه راکوي نو بیا رسول صلی الله علیه وسلم یو بل صحابي ته ورولېګو او ورته وی چې ورشه فرانکای به تاسو لور درکړي کله چې دروازه ورته وټکول نو سړی بیرته راوښړلو او د لورکې د خبره واروي ده نو لورکې ورته وی چې اپلاره هغه چاته به تګتلی و چې هغه رالګلې و چې هغه رسول الله صلی الله علیه وسلم زور باندې موافقه ایم خیر دی کدی چته خوسته هم نه دی د سرت مؤلفین لیکي چې مورخین لیکي د انجلې ډیره زیات خوسته و ډیره زیات خولې و نو سای ورزی برته رسول صلی الله علیه وسلم تورزی د سوکستاره لګلې و د مونږ غلطی شوی مونږ موافق د لور خپل زه ورته ورکوم سای موافقه کوي د فقیر د پیسې ورسره نشته نو رسول صلی الله علیه سیدنا علی او عبد الرحمن بن عوف یو بل درم صحابي نوم رانویر شو هغه ته امر کوي و چې تاسو دې تل پیسې ورته ورکړئ نو شپک سوا د وخت پیسې ورته هغه ورته درې وره راټولوي او د واده لپاره بندوبست ورته کوي دلته په مدیر روز باندې امر کی چې راځي جهاد ته هي ال جهاد نو دغه صحابي زی او د واده شپه ده ټول سامان الات برابر کړای او د رسول صلی الله علیه وسلم د امر تدایله بایک وای جهاد ته زی او جهاد کې دی شهید کیږي رسول صلی الله علیه وسلم وای چې دی با ان شاء الله د جنت حری ورته منتظر وي او هغه خدمت د دعا کوي رسول صلی الله علیه وسلم چې خدای دې ته عمر ورکړي او زیات مال ورته ورکړي نو به وای چې هغه خزه ډیر زیات وخت اوس نه ډیر زیاته بډایا خزوه هدف د استو سوال ته زرازم چې کچیرته د وادنه ختم جوړ شي خیرات جوړ شي د غم یو غور نه جوړ شي یو خدای دې چې دغه الله چې کوم امر کوي او رسول سم چې متاس کوم امر کړای نو د دې مخالفت به وشي دا لومړی نقطه ده دویمه نقطه به دغه ده چې ځکه چې متاس چې اعلنوا هذا نکاح وضربوا عليه بالدفء رسول امر کوي چې تاسو د دریا ور باندې وای دویمه خبر ده چې د نفسي کوم تاثیر چي دی هغه د خوشحالي کوم لحظات چې دی په دوړو هغه باندې زوم او ناوي باندې او د دوی دوړو په کورنۍ باندې چې هغه داسې یو قسم احساس کوي چې د زموږ خوشحالي وخت دی نو دغه به ناقصه شي او دغه به کم شي او دوی به احساس ډېر منفي احساس وکوي د ټولنیز کوم منفي کوم هغه چې د متاسف نه ده بیا نه شرکیږي د دوستانو او د ملګرو او پراتونکو هم څوک داسې جرأت نه کوي او دا یو قسم سي قسم عادت جوړيږي البته څوک داسې بد عادت جوړ کینو څومره خلک چې راضي ده بد کار کوي نو دای په ګناه کې ورسره شریک دی او څلورمه خبر خدای ده چې د راتلونکو لپاره د دوی چې بعضي یادګارونه دي او بعضي خاطرې دي دا به هم داسې متاسفانه چې داسې تور پات شي دا به د دوی څه یادګار او قسم حساب ورته نشي حتی که چیرته د واده نه ورسته دوی اولاد هم راضي سړی ورته زما استاد مور داسې واده و چې بس یو غم روز ونه بس موږ چې نه کتل نو دغه اولادونه هم دغه منفي هغه به دوی ځان سره اخلي او پنځمه خبر دا ده چې دوی به یو قسم احساس دی کموالی وکوي او یو قسم احساس داسې د تنوالی وکوي یو نه وکړي چې ټول ژوند منتظر ده چې هغه خوشحالي احساس وکړي هغه خوشاله شي یو ځوانکی چې ټول ژوند منتظر دی نو دا یو قسم احساس به دوی د کموالی وکوي حتی کېږي یو منفي داسې احساس ورته پیدا شي حتی کېږي نفسي بعض مسایل ورته پیدا شي الله کوم نعمت موږ ته راکړای چې هغه موږ خوشالیانه وکړو او د خدای جل جلاله موږ شکر ادا کړو او ځکه چې دوی ځوان د دین مکمل کیږي او دا د نعمت اعلان پکار دی نو دغه شکر دا به موږ تاسو غن شو. عموما توازن مطلوب دی. زموږ تاسو مبارک دین چې دغه اعتدال ته بلنه کوي، نه د افراد دین د متاسو مخ کوي، نه هم د تفرید. په ټولو مسائلو کې هغه که زموږ تاسو حفلونه وي، که زموږ تاسو خوشحالیان وي، که حتی زموږ تاسو د غم هم مسائل وي، په کوم ضوابط او شرایط سره چې باید مخ ونه ویل شي، باید چیغې ونه ویل شي، باید صبر وشي، صبر عند صدمه الاولى. نو دغه حتی کله کله انسان په ګناه هم چې وي باید متوجه شي چې سره خطونه دي چې په محرم شیانو کې واقع نه شي. همداسې په خوشحالۍ کې دغه توازن مطلوب دی. دکه چېرته په د خوشحالیانو او غمونو کې چېرته که توازن نه وي، نو دلته بیا ټولنیز مشکلات جوړېږي او حتی شرعي هم مشکلات جوړېږي. زموږ ستاسو د ارزښتونو او د مبادلو نه چې کله کله موږ کراس کوو او سور خط جوړېږي، نو هغه دغه یو اساسي لامل وي چې هغه توازن مراد نه شي.
په ودونو کې د خوښۍ مخه نیسي، مثلا چمبې وهلو ته موسیقي دو ته نه پرېږدي. دو ته به هم یو پیغام لرو چې د خلکو اساسي او بشري حق، د خلکو شرعي حق دا ورنه ونخلي. ولو که هغه هر څوک وي، که هغه د کورنۍ غړی وي، د ټولنې غړی وي، د حکومت په سطحه وي، هر څوک چې وي، دو ته به څه پیغام تاسو ولرئ؟
دوی ته زمو دغه پیغام دی چې د موږ تاسو مسلمانانو خوشحالیان هم معلوم دي او غمونه مو هم معلوم دي. نو هر څه یو حد لري، توازن باید موږ تاسو یو چوکاټ باید موږ تاسو ورته ولرو. زموږ تاسو مبارک دین موږ تاسو دغه امر کوي چې د واده او د خوشحالۍ مسله چې دا اعلان شي او دا باید اشهار شي. او لکه دغه حدیث چې مخکې مو تاسو چې اهل نه دا نکاح وضربوا عليه بالدفء، ترمذی کې دغه حدیث دی. نو دا د خوشحالۍ اظهار چې په واده کې دا یو نبوي سنت دی او دا د الله جل جلاله له شکر بده کې ادا کیږي. نو دا توازن مطلوب دی. لکه څنګه چې انسان اسراف ونه شي، نو همداسې باید په خوښۍ او په غمونو کې هم باید اسراف ونه شي او د توازن باید کار واخیستل شي. او دا په دې وجه باندې چې زموږ تاسو خو یو دا زموږ تاسو نبوي توجیه ده، او بل دا دی چې هغه منفي کوم تاثیر چې پاتې کیږي نو هغه کې انسان ورسره شریک کیږي. او دا زموږ تاسو د مبارک دین چې هغه زموږ تاسو امر موږ ته کوي، زموږ اسلام موږ ته امر کوي، او د دې کې ډیر زیات حکمتونه ندی. نو تر څو چې دغه نیکبختي او د خوشحالي د مکمله شي او دا یو یادګار پاتې شو وینو، دغه خبر ده چې په دې کې حق ورکړ شي او د دې اک کورنۍ وي او کچرته دوستان وي او کچرته حاکم نظام وي، کوم شي چې موږ تاسو ته دین نسخه راکړي او موږ تاسو ارزښتونو او مبادئ موږ تاسو ته نسخه راکړي او موږ تاسو ته بلکې امر کړای، نو دې باید مزاحمت ونه شي. او کچرته دې مزاحمت کیږي، نو به طبيعي خبر ده چې هغه به دوی په دې ګناه کې به شریک وي. کله کله یو پلار مزاحمت کوي، د مثال په توګه باندې و امور مزاحمت کوي، د بعض هغه شیونو چې هغه په اسلام کې نشته. زه خپله شخصا زه حیات الله عتید زه کوچنی چې وم زه ډېر توند طالب العلم وم. ما ته یادېږي زما د مشر ورور و دغه واده و، واده یې نه و نامزد شوی و. زه کور ته راغلم د دریا اواز ما واورېدو، نو ډېر سخت غصه داخل شوم کور ته، او زه چاقو پسې ګرځېدم او د دریا پسې ګرځېدم. نورې بعضې زنانه هم راغلې و زموږ کور ته، خو په ډېر سختۍ باندې دریا مې پیدا کړو او هغه چاقو مې واخیست او دریا مې پکې وویل او دریا مې وشکولو. زما د ژوند لوی غلطیانې اوس چې څه ناڅه چې ما زده کړي او څنګه څه په دین باندې پوه شوی یم، زم یو وړوکی طالب علم یم. زما د ژوند لوی لوی غلطیانه چې د ځوانۍ په وخت کې ما کوم غلطیانه کړې، یوه دا غلطي ده چې د رسول صلی الله علیه وسلم امر او خویندې ښځې راغونډې شوې وې او زموږ په کور کې هغوی وه، یوه خوشحالي وه، او ما د هغوی خوشحالي ورته په غم باندې جوړه کړه، دریان ورته وشکول. دا زما د ژوند هغه لوی لوی غلطیان دي حقیقت چې ما په خپل ژوند کې کړې. نو رسول صلی الله وایي چې کل بني ادم خطا وخیر الخطائین التوابون، ټول بني ادمان چې دي هغوی نه غلطي کیږي، خو بهترین د انسانانو هغه دي چې هغوی توبه وباسي. نو په دې کار باندې زه توبه وباسم، الله جل جلاله ما ته عفو کوي. دا زما یوه غلطي وه چې زما نه شوی وه. په هغه وخت کې ما تاسو ته وایي چې زه کشری وم، زه پوهنتون کې نه وم، غالبا زه په د لیسې په مرحله کې وم، نو د لیونتوب مرحله وي. نو زما هدف دغه دی چې کوشش وشي هغه که کورنۍ اعضا وي، که مور وي، که پلار وي، او که نور څوک وي، نو چې هغوی ته هغوی چې مزاحمت وشي، نو د کتاب نه باید خبره وشي او د متن نه خبره باید وشي، د دلیل سره باید خبره وشي، نو د دې مخالفت ونه شي. ځکه چې دا زما په نظر باندې چې دا انسان د خپل ځان سره هم ظلم کوي او د نورو خلکو سره هم ظلم کوي، د خلکو د خوښیو نه غمونه جوړوي. دا زما په نظر باندې چې لوی ظلم دی.
بله، ډېره زیاته مننه ډاکټر صاحب، تاسو ژوند سلامت اوسئ.
ستاسو نه هم مننه.
درن دوستانو، دا د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو خبرونه. په دې خبرونه کې په ودونو او نورو د خدای په مراسمو کې د موسیقي د غږولو په حق باندې خبري وشولي. لمو سره میلمه و د بشري حقوقو په برخه کې نړیوال ترینر ډاکټر حیات الله حتید. تربیه پرځ کې چې یاست علم مال او ملګری.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام لښپړو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي چپو دولت شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لاندو چپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو مندلای سي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڑا د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشئ.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانا لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
Be a fire.